اش چې هو درن خوش آمدید سارون صاحب.
ډیره مننه نیمې صاحب ستړی مشه قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم هرکلی وایم. د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوی دوه ته روانې دوه مخکې ل ولسمشر غنی سره ویني په دې خبرونه کې د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل اوري. د خبرونه پایل په خبرونو کو مرشانو جرګنن پر خبري اعلانو د هدفي بریدونو په اړه بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په ورستي یو کال کې هیڅ پوځي په افغانستان کې نه دی وشل شوی او پاکستانی چارواکو د لشکر طیبه یو مشر نیولی دی. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ د پړاو خبري به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل سبا پیل شي. د دولت د مرکه چې پلاوی یو غړي غلام فاروق مجرو په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
تاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جنوري په 4مه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیله من یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبري پیل شوې او دواړه لوري په نږدې 3 میاشتو کې وتوانیدل چې یوازې د خبرو پر تاګلاري او ایجنډا موافقې ته ورسی شي. د افغانستان ولسمشر وای د دغه هیواد شوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماشم وروسته تر دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبري وکړي. د ارګ په خبر پانه کې د شاغلي غنی په قول راغلی چې تعلیمي نصاب داسې بدلون ته اړتیا لري چې طبيعي علوم له نړیوالو معیارونو سره برابر شي. ولسمشر ویلي ټولنیز علوم چې د په خبره له اسلامي لارښوونو او ټولنیز دودونو سرچینه اخلي باید نور هم پیاوړی شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان مشرانو جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدف وژنو خبري وکړي. د جرګې پرون په یو خبر پانه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر آزادۍ بریدونه وبلل او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې مهال کېږي چې ورم ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو د غور ژغ راډیو مسؤول بسم الله عادل په فیروسکو کې ووژل شو. دا له تیرو دوو میاشتو راهیسې 15 افغان خبریال دی چې په اهدافي بریدونو او چاودنو کې وژل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وشل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پانه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا ته د ورپیشو ګواښونو لمنځه وړل دي او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولای شي. نږدې یو کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو پر امریکایانو بریدونه ودرول او امریکا هم ژمنه وکړه چې په 14 میاشتو کې به خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي. د افغانستان دفاع وزارت وای د هلمند سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ملا شفیع الله چې په ملا ناظم مشهور و له 5 ملګرو سره د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. د پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل چې لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. ایران خبری آژانس وایي دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام شوي دي. حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وبیني اعدام شول. دا درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت له لورینی ول شویبو او په جرلسوه اتنویم لمریس کال کې د اعدام حکم صادر شوی. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومار توقایف صادر کړ. دغه ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملي کول درول شوي وو. قزاقستان له 2004 میلادي کال راهیسې عمر قید د اعدام د سزا بدیل ګرځولی، خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول. او په فرانسې کې د کورونا د نوی بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرز بندیز وخت زیات کړ. راپورونه وایي چې له پرونۍ شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله 2 ساعته مخکې، یعنی د ماښام له 6 بجو بندیزونه پیلېږي. په دغو 45 سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري، شاوخوا 6 میلیونه وګړي اوسی. زمو شخله آزادی رادیو اوری. د سولې مرکه چې پلاوی قطر ته تر روانې دوه وړاندې ولسمشر غنی سره ونی، خو تر دې مخکې ولسمشر غنی د قطر له امیر سره تلیفوني خبرې وکړې.
دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اورمند رامنځته شي.
د افغانستان روغتیایي چارواکي د کورونا دوهمه څپه تاییدوي، خو د دې وایرس د نوې بڼې په اړه بې خبري شي.
کځوی موجر خطرناک دی، دابل نه چې په پاکستان او هندستان کې راغلي تر اوسه پر افغانستان کې دې تشخیص شي وشي.
د بلخ له حوزوي روغتونه ناروغانو شکایت کړي. په ننګرهار کې له نرخونو شکایت کیږي. غزنی وال د سلام شبکې د خدماتو د شکیدو غوښتنه کوي.
لڅلورو میاستو را پر دی خو د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالو کې کار نه کوي.
او پاکستان د لشکری طیبه یو مشر نیولای. زمو شخله آزادی رادیو اوري د خبرونه چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاند څنګه پروګرام هم لرو. د راپورونو لړۍ د افغانستان د دولت د سولې د مرکه چی پلاوی د کتنو په راپور پیلو. د افغانستان د دولت د سولې مرکه چی پلاوی نن یک شنبه ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري او په پام کې راچی سبا د بل پړاو خبرو لپاره د هی تر روان شي. دغه پلاوی وای پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشوري کړي او په پوره چمتووالي خبرو تزی. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونه سپموي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین دی راپورته.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. ښاغلی مجروح د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوهې ته ځي او بل ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومې مشورې درلودې دا ټولې سره راټولوو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به انشاءالله د دوحې خواته روان سو.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو یې بیا پرون د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالي شورا په یو خبر پانه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنه ورکړه چې اوربند ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل.
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اوربند رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولسمشر ته واده ورکړل شي د دې حکومت په ټول قوت باندې د دې شمنه په عمل کولو کې خپل هڅه ګړندې کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکارات نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکو او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپلو نورو بندیانو خوشي کول او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هیواد د کورونا وایرس د نوي بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفري آزادي راډیو ته وویل اوس مهال دا وزارت د کورونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. نور حال په دې راپور کې
د عامې روغتیا وزارت مرستیالی ویاندې معصومې جعفری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس دوهم ډول ګاونډیو هیوادونو ته را رسیدلی دی.
اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده، نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې وایرس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا وایرس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې، نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووید 19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکه کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
کزوی موج ډیر خطرناک دی، دابل نه وای چې په پاکستان او هندستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص وشي کوشش دا وکړي چې تاسو ماسک استفاده وکړئ، دی بل په مخ کې موټو خېږي او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنې ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ لپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وایرس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښت شوي چې له دې ډلې 25,500 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندې دل دي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د سلام مخابراتي شبکې خدمات په ورستوي کې خراب شوې دي. دوی وایي په ډیرې سیمو کې له میاشتو میاشتو راهیسې دا شبکه سم کار نه کوي. دوی له حکومت غواړي چې د دې شبکې په فعالیت کې شوالی راولي. په دې اړه راپور لرو.
عبدالباری د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې فعالیت له تیرو و میاشتو څخه په ټپه ولاړ دی، خو د ده په خبره دومره څوک نسته چې پرسانی وکړي.
سلام شبکه چې دلته قرباغ کې ده دوه پایې لري، وایي ولسوالۍ په تعمیر کې ده، یوه د شپږم کنډک په تعمیر کې ده. د نوي کال د جوزا میاستې د 28 تاریخ نه را پدې خو یوه دقیقه یې فعالیت نه ده کړی. له شخصي شبکې د مصارف ډېر زیات دي، دلته تقریبا 80% سیم کارتونه سلام دي خو کار نه کوي، نو نه پوهېږم چې څه مشکلات پیدا دي خو څوک یې غم نه خوري.
دا یوازې د قرباغ ولسوالۍ عبدالباری نه دی چې د سلام مخابراتي شبکې له ناسمو فعالیتونو څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د ډیری سیمو اوسیدونکي دغه ستونزه بیانوي. دوی وایي له دې عمله د خلکو ترمنځ هم اړیکې ټکنۍ سوې او هم نورې شبکې ورڅخه زیاتې پیسې خوري. دوی له دولت څخه د دغه ستونزې د لرې کولو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي هم دا ستونزه مني خو وایي ډېر ژر به یې له منځه یوسي. د غزنی ولایت د والي ویاند واحد الله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لڅلورو میاستو را پر دی خو د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالیو لکه ګیرو ناوا او بند زنخان او غز خوګیانی او ځینو نور ولسوالیو کې کار نه کوي. موږ همدغه مشکل په مرکز کې هم شریک کړی ده، د محل پر کچه باندې هم، دلته د اترا او د مخابراتو مسؤلین هم په جریان کې دي، هغوی هم په دې لټه کې دي چې همدغه ستونزه حل کړي.
دا غزنی د لری پروتو سیمو اوسیدونکو وایي ځکه دلته خلک د سلام مخابراتي شبکې د فعالیتو غوښتنه کوي او د دغه شبکې له خدمتونو ګټه پورته کوي چې همي ګټه هیواد ته رسیږي او همي خدمتونه ارزانه دي.
د ننګرهار اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې هیڅ اداره په دې ولایت کې نرخونه نه کنټرولوي. د دوی په وینا لکه چې په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو چال چلن بند او پر ځای افغاني بانک نوټونه دود شوي، له همغه رئیس ډیر کله هغه توکي چې مخکې به په لسو روپیو اوس په لسو افغانیو رانیسي. دوی غواړي چې مسؤلان نرخونه وڅاري. په دې اړه د اصلي رادیو خبريال همدا شبه نور حل راکوي.
سلامونه سهار مو نیکمرغه. په ننګرهار کې شاوخوا کال وشو چې د دغه ځای اوسیدونکي د نرخونو له بې کنټرولۍ شکایت کوي. دوی وایي له هغه رئیس چې پاکستانی کلداري بندې شوي دي او چلچلند درېدلی دی او ځای افغاني بانک نوټونه نیولی، له هماغه رئیس د افغاني او کلدارو ترمنځ توپیري چلند هم له منځه تللی دی. د دوی په باور باندې په خوا به چې کوم توکي په لس پاکستانی او کلدار رانیو، نن همغه توکي په لس او افغاني رانیسي او دا د دې بای شوې ده چې دوی خپل میاشتنی عاید د میاشتې تر پای نه شي رسوله. دوی په دې اړه تر ډیره ځایي مسولین پړه بولي چې ګوندې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې د نرخونو په کنټرول او ثابت ساتلو کې پاتې راغلي دي. خو د ننګرهار د ښاروالي مسولینو په باور باندې چې دوی وخت په وخت باندې په ښاریانو او په ځانګړي ډول په هټیوالو باندې نرخنامې ویشي او د هماغو نرخنامو مطابق باید چې چلچلند وشي. د دوی په باور باندې که چېرته سرغړونه کیږي نو سرغړونکی قانوني مجازات کیږي. که څه هم د جلال آباد ښاریان دا مني چې په هټیوالو باندې نرخنامې ویشل کیږي، خو د دوی په باور باندې چې بیرته له نرخنامو څارنه او تفتیش نه کیږي او دا د دې بای شوی دی چې هټیوال په خپل سر باندې نرخونه وچلي او د چا چې څنګه خوښي هماغسې توکي وپلوري. دوی وایي که مسؤلین دغه ټکي ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د خلکو ژوند به له نورو ډیرو کړاوونو سره مخ شي.
بیا هم د پدې راپور کې شکایت لري خو له یو بل ولایت په بلخ کې د ابو علي سینا دولتي روغتون مراجعان په دغه روغتیایي مرکز کې د اسانتیاو له نشتون او د ناروغانو ته د ځینو ډاکټرانو له بې پامۍ شکایت کوي. د بلخ ولایتي شورا هم د ابو علي سینا روغتون مسؤولان په مدیریتي ضعف تورنوي. خو دغه روغتون چارواکي بل څه وایي. وایي
د فاریاب د قیصر ولسوالۍ 45 کلن احمد قادری وایي چې لیوې میاشتې را په دې خوا یې د خپلې کورنۍ یو غړی د بلخ په ابو علي سینا روغتون کې د درملنې لپاره بستر کړی دی. دای په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې په برخه کې اسانتیاوې کمې بولي.
کله چې ورځې ولسنیمې او یا هم 12 بجې شي، یو ځل راشي، ځان را ښکاره کړي، ورقې په لاس کې وي، نور څوک د ناروغ پوښتنه نه کوي چې څه پی شوي او څه پی نه دي شوي. همدا وضعیت دی. ټول معاینات مې له روغتون بهر کړي.
احمد وایي چې د ابو علي سینا روغتون د داخلي څنګه لختر لګه دریو ډاکټرانو ترې وغوښتي چې د ناروغ ډیری معاینات یې د هغوی په خصوصي کلینیکونو کې ترسره کړي. دوی وایي چې د لږو پیسو د درلودو په خاطر نه دی توانېدلی تر څو د خپل ناروغ معاینات بشپړ کړي. خالق مرادی د بلخ په شورتی په ولسوالۍ کې کاروانګر دی. د هم خپل 14 کلن زوی د عصبي ناروغۍ د لرلو په خاطر د یاد روغتون په عصبي او رواني څانګه کې بستر کړی دی. مرادی ازادي رادیو ته وویل چې د ناروغ ټول درمل یې له بازار نه په پیسو رانیول دي. د زیاته کړه
شفاخانه دوا او دارو نیست.
مرادی ادا کوي چې دغه روغتون یو شمېر ډاکټران هم مهاله په خصوصي کلینیکونو کې هم فعالیت کوي. هغه سره لدی چې د چانون والی خست خو وی ویل چې څو تنو ډاکټرانو یې ناروغ د معایناتو د بشپړولو لپاره خپل خصوصي کتنځایونو ته ورغوښتی دی. اخوابیا د بلخ ابو علي سینا روختون امر غوث الدين انوري سره لدی چې خصوصي کلینیکونو ته د دولتي روختون د ډاکټرانو لخوا د ناروغانو راځي کول تاییدوي خو یې په هڅه کې دی ترڅو د ستونزو ژر حل شي.
د لشکرګاشر او جنونور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8 بجې او 6 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12 پښنیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفاوري. اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په غور کې د یوې رادیو د مسؤول وژل کېدو وروسته په افغانستان کې پر خبریالانو وروستیو خونړیو حملو ته کتنه کړې ده. د هیل ورځپاڼې لیکلي د غور ژغ رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل د جمعې په مازدیګر د خپل ولایت په مرکز فیروزکو کې کور ته روان و چې وسله والو کسانو پرې ډزې وکړې. ورځپاڼې د بیپول خبریالانو د ټولنې پر اساس لیکلي چې په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې شامل و چې خبریالانو ته تر ټولو خطرناک دي. لاس انجلس ټایمز د ورځپاڼې بیا د افغانستان په سخت ژمي کې د افغان ماشومانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سیف د چلډرن ماسې په قول ویل سوي چې تر 300,000 ډیر افغان ماشومان چې مناسب جامې او د تودولو وسایل نه لري د ژمي په دې سخت یخنۍ کې په ناروغیو اخته کیږي. په لیکنه کې وړاندې لولو په افغانستان کې رواني جګړې د زرګونو خلکو کورونه ویجاړ کړي او لسګونه زره ماشومان یې اړیستي چې په خیمو کې ووسی. دا ماشومان تر صفر په ټیټه درجه هوا کې د لوږې او د کووید 19 په شمول د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. ایرویشا ریویو خبرونه بیا د امو سیند غاړو د توژل کېدو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د شناندو په قول کښلې چې امو دریا هر کال ډیر کورونا او کرنیزم ځکه په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې ورانوي. افغان چارواکي عموما د دې ستونزې لپاره بیړني او موقتی اقدامات کوي چې د انساني تلفاتو مخه ونیسي. د ایرویشا ریویو پر اساس په 2013 کال کې د افغانستان حکومت د امو دریا په غاړه ځینې استنادي دیوالونه جوړ کړل خو دا دیوالونه د وخت په تیریدو ونړیدل او د ستونزې مخه ونیول سو. پښتانه دا ده چې دغو بیړنیو اقداماتو ولې مقاومت ونه کړای سو او ژر بیرته ونړیدل او څومره پیسې په کار دي چې د امو دریا غاړې په اساسي ډول په خې او کلکې سي. یوریشیا ریویو ته شنند ویلې چې د ستونزې د افغانستان د حکومت لپاره په معما بدلې سوې دي. خبرونه زیاتوي په 2018 میلادي کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د امو دریا د غاړو د کلکولو لپاره د اوبو او انرژي په وزارت کې د یوې ډلې د جوړولو ژمنه وکړه خو دا ژمنه لا عملي سوې نه ده. په 2013 کال کې د افغانستان او بو د سکتور چارواکو په ترمیس کې له ازبک چارواکو سره د امو دریا د غاړو د کلکولو په اړه خبري وکړه چې تر اوسه د دوی د خبرو د نتیجې په اړه څه نه دی ویل سوی. په منځنۍ آسیا کې د افغانستان غونډې هیوادونو 16 په خوا خپل خواته د امو سین غاړي په خې کړي. له همدې کبله د سین کال په کال د افغانستان لورته خاور تورجی او کرنیزم ځکه لاندې کوي.
مطبوعاتو ته په کتنه کې مو واوریدل چې د امو سین یا امو دریا غاړې توشل کیږي او د افغانستان خواته کرنیزم ځکه او کورونه ویجاړوي. یو هغه سیمه چې د امو سین د غاړو د توشل کیدو له کبله زیان لیدلې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ده چې د دغه سین غاړه په غاړه پراته ده. په دې ولسوالۍ کې پر دې سربیره بلستونزه د ناامنۍ د خو ورڅخه راپور لرو چې هلته امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د تصفیوي عملیات د پیلېدو خبر ورکوي. د چارواکو د خبرو له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونو له تېرې ورځې راهیسې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د کنجک او ناصروی په سیمو کې عملیات پیل کړی او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
نیروهای امنیتي روز گذشته در ولسوالۍ امام صاحب در
امنیتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی او د پرمختګ په حال کې دي او یو شمېر سیمې تصفیه کړي دي. د دې عملیات هدف دا دی چې د یادې ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې امنیت تامین شي او هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر پوځي پوستې جوړې شي څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د امن په فضا کې ژوند وکړي. د ښاغلي رحماني په وینا کومې سیمې چې په دې عملیات کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کیږي هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر لویې پوځي هډې او امنیتي پوستې جوړیږي. د کندوز امنیتي چارواکي په داسې حال کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي چې د ځایي اوسیدونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغې ولسوالۍ 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د امام صاحب ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ او د تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازنۍ فابریکه له 8 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. د فابریکې مسؤلان وایي پر فابریکه یې سلګونه زره امریکایي ډالر لګولي خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له کان څخه د تیږو د رایستلو او فابریکې ته یې د انتقال قرارداد فسخه شوی چې له امله یې فابریکه له بندېدو او ماشینونه د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کونړ د چپان سین کیڼ اړخته په مرورې ولسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یوه کارخانه 8 کاله وړاندې جوړه شوې ده چې اوسې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې له څښتنانو څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابیږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار دری څخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې. هر دروازه وزارت ریاست جمهوری وکیلان ټول مو وټنګولې تر څو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 21 میلیونه افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار بندې دو سره ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راوستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي خو د کار بندې دو او پرې د 8 کالو تیرې دو سره ماشینونه هم ویجاړ شوي دي خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300 افغانۍ کیږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې وروستیو کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل بیا نه پیدا کیږي او دوی کولی شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کې. دلته
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې په رامخې ته کولو نه دی بریالی شوی.
وروسته له دې چې آیرلند د افغانستان په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه افغانستان هم پرون خپل ټیم اعلان کړ.
د روان میلادي میاشتې په 13 نیټه افغانستان له ایرلند سره 3-5 ورځې د کرکټ نړیوالې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به ډېر ژر له افغانستان سیالۍ ترسره کېدو په هدف روانه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ یو خبري ناشته پترڅ کې د ایرلند پر وړاندې درې نړیوالو 500 ورځې لوبو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ چې په دغه نوملړ کې شپاړس لوبغاړي شامل دي او ټولو اړخونو ته په کتو سره لوبغاړي اعلان شوي دي. ډېر ژر به افغان لوبډله ته سفر وکړي او هلته به د افغانستان په قربتوب د ایرلند سره درې نړیوالې 500 ورځې لوبې ترسره کړي.
ښاغلی هوتک وایي لوبډله له پوره چمتووالي سره دغه سیالیو ته ځي. د ایرلند پر وړاندې لوبه ته اصغر افغان لوبډل مشر رحمت شاه، نوین الحق، حشمت الله شاهدي، یمین احمدزی، عثمان غنی، عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز، سید احمد شیرزاد، نجیب الله زدران، جاوید احمدی، راشد خان، محمد نبی، گلبدین نائب، مجیب الرحمن او شرف الدین اشرف غوره شوی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوې ده چې د افغان دولت مرکچی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ د پړاو خبرې به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل ورځ پیل شي. د دولت مرکچی پلاوی غړي به نن له ولسمشر غني سره وویني. د افغانستان ولسمشر وایي د دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته تر دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان مشرانو جرګنن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وشل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومار توقایف صادر کړ او په فرانسه کې د کرونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرزبندیز وخت زیات کړ. زموږ اخلا اوسادي رادیو اوري په دې خبرونه کې تاندې څنګه پروګرام هم لرو. پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم مشر زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. لکوی د هند لخوا تورن دی چې د ممبئی د 2008 کال په خونړیو بریدونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل بللی دی. د آزادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین باندې کوي.
د پاکستان د پنجابی ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې زکی الرحمن لکوی د لاهور ښار په ختیځ کې نیولی دی. د دغه ادارې ویان ویلي لکوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړې او پر پوځي فعالیتونو یې لګولې دي. ویل کېږي چې لکوی د لشکر طیبه له لوړ پوړو غړو څخه دی، هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې. په دغو بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول د یو شمېر امریکایانو په ګډون 116 تنه ووژل شول. له دغو بریدونو څو ورځې وروسته زکی الرحمن لکوی ونیول شو، خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشې شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د لکوی محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کیږي او دوی تر ډیره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالی ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سوال است. لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د خبرونې په لومړی نیمایي کې مو د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت له قوله واوریدل چې هیواد د کورونا وایرس د نوي بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت وی بیان دی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال دا وزارت د کورونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. د کووید 19 یا کورونا وایرس په 2000 میلادي کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري ل 23 او د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 15000 افغانان په دې ناروغي اخته وو او لدې ډلې ل 2000 ډیر کسان مړ شول. صفی الله ستانکزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنی او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په راپور چمتو کړی چې سره وروي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې لیو جوړ کړکېچ سره مخ کړ. دا چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبت وختله.
ما از قوم اومده بیدم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه لقم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې په و او تاقې ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د سبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا وایروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 15000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړ شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا وایروس د واکسین په جوړولو او په لیکولو لګیا دي، افغانستان د دې وایروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیلمن دي چې راتلونکي میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو علي اداغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین ډیر دي او په ډاکټران په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو ته توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبت قضیه معلومه کړې و او د هرات د حوزوي روغتون د انټانی څنګ مشر وو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بی غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووېډ 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل د دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شو لازم کو کنټرول سره لري د نوونی ول نو ننګونه خوري لري دي په کووېډ 19 کې خصوصا د ډاکټر لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مخ اندازې باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دې په خپل ځان
افغان چارواکی د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولی خو په روغتیایي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړې د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو د کورونا بحران صحی سیستم صحی سکتور او د روغتیا وزارت ل ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحی سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت دی د کورونا په بحران کې احساس شو
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووېډ 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووېډ 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي
د واس سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اخیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیرې دوه سره لا ډېره څرګندې شي موږ د ویروس تخبرې دوه لنډمهالې اخیزې لاغیدلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لمړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس تخپرې دوه منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند دی واخیست بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وزاپه عام خلک وايي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره باندې
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي واده نه یوازې پټه ودروله بلکې منفي خواته بوتله په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي اوایت ترلاسه نشوای کړای او تاواني شول دا چې افغانستان څومره زیان لیدلې په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي
افغان حکومت له کووېډ 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووېډ 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه خو د دوه مرستو او ځانګړي شوی بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوریت ریاست د بازرس اداره د دوه تورونو د څېړلو لپاره وګمارله د دې ادارې د مطبوعاتو مسول فیروز بشری ازادي رادیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی
د اتو ولایتونو دوسیه مو سیډل دي د امروختیا وزارت د چارواکو په شمول د نتیجې تر رسیدلی یو چې فساد شوی او د دوسیه مو د لازیاتو سیډونو لپاره لوی سرنولۍ ته لیګلی لکتر لګه یو سلو شل حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوی او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي د دې ترڅنګ مو باندې زره سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیګلی او خپل مونډنی مو ورسره شریکی کړي دي
ما تحقیقات کردیم و دریافتهای ما رو به او شریک ساختیم.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عام روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ځوانانو خبرونه
د تندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ پیښو له ډېرېدو وروسته چې تر سره کوونکي ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنې هغه ځان کم نه ورته راولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې یې څه وي؟
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل، بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که توپک یا توفنګچه وسي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي.
اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي له کبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کیږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه کتل او د اسبابو د موجودیت تر څنګ احساساتي کیدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخي پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې یې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل، بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخي ته. بس ما سره غوښتل تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشت
ولی نتلې محکمه تاریزه دی پرنه کول چې هغه دی خپل وشت.
بس ون دی وس حکومت دی، حکومت کوړته ویل خدای غو نه بندي کول. بس ما ما دا غچ د زړه د ژوند د ستنګ را لوم، بس ما کارام وشت.
خو زغه خپل په زندان کې نو
خو خو ژوند دی، بس تاګه پیش سو وس خو پیش معنی کول د کار مې ور.
هغه ژوند دی دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وي چې ډیر دلته خو نور تا د معلومې زندان دی خپل پر سره نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کې، بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخ. بس هر شی مور خپل بلاس کې، خو دلته باندې یو مجبوري سوک
په چل دی زی وزي قتل خونه کوي.
یا نور بس توبه می هي،
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. خو ځوانانو ته څه وای؟
خدا غا چې څه دی کوغه هغه هم کده شکار وکړي، خو زاید دلته دی بس زندان کې بل ځای خونه دی. و دغه غوښتنه دی مانا سم کار وکړي سبقان وال.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي، او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر د ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي، غوي ځان ته یو څوي، نو که ډېره وړه خبره هم سي نو هغه په غیرت سره راشي، یو بل نصر تیرګي تربونی ته په ورسولای کې، نو هغه رجګيږي بل تختار سره ورکی، نو هغه یو بل ځان کم نه ګڼي، نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني، یو ملګری رجګي بل ملګری وژني. دا کیسه ډېره دردونکې دي. او تربونیت دغه یعنی سل فیصد رول پلی لري، یعنی هغه ځان کم نه ورته راولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي. نو دا ورته یو ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ماته تیز خبر وکړي، ماته پیغور وک، نو دای دی پیغور بدل یا کست مشتلو باندې پژلو باندې کوي.
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره، دوی ډېر زر احساساتي کېږي. بالاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس وژني، په پایله کې دا قاتل له کورم وځي، په کور کې نشي پاتې کېدای، ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي. په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري، خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله وغځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمن دار ژوند دومره مشکل دی چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله زما ته قصه کوله چې یو ورځ د شپه وه روان وم او توپک هم راسره و نو یو دیقانو که باغوانو یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټو خو یې ما ځان سره ارمان وکړ چې دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازه یې مخته خوصه کوي نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د دښمندار ځوان ډېر سخت دی په دې نه ارزي چې دغسې ځوان سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته. به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا ابدی بدای په جهنم کې وي دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا چې قتل ته کړي هېڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي.
نور افضل عابد وایي له چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي ښه ده چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکي نه وي
خپله ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ یې په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دا چې ول ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته را بولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډېر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دي وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون او د دې تر څنګ له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا نجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ نه کېدی شي سبب بل څوک مو چیرې کزم داسې کار وکم یا به پیسې ورکم یا به نجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نورم کیږي، نو څنګه کیدای شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایی مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي په هغه رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه په افغانستان کې د قضایای منګلرو او دا حل شوی هم ندی، ځکه چې قانون
په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغوی راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې. دلته ده چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو. اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراش قتل وکړي او بالاخره زای زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او د سی وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسائل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده شه، بیخبری قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري ورزیدې حوزه مربوطه دی، پولیس ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو رزیدغه سړی سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړای. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي، هغه پیږي بیا تعقیب. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه وسی، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخه ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیر مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توپنچه وسی یا داسې شی وسی چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډیره جدي پاملرنه وکړي.
اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټکی کدو. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
فن ملا